سلامونه ستړي مشي د هایل اونیز خبرونه لیدو ته تاسو ته خراغلاس ویم. دا اونۍ د افغانستان په اقتصادي بحران، ملي اقتصادي پروګرامونو، د اوایدو په شفافیت او حاکمیت په مسولینو غږیږو. د طالبانو په حکومت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ دا اساسي پوښتنه ده. درنو لیدونکو، د معتبر خبر شو راپورونو په اساس افغانستان لا هم د نړۍ یو لډیرو بیوزله هیوادونو دی چې ځینې مواردو کې د لوی بشري بحران سره مخ ګڼل شوی. اکثریت افغانان د یو وخت خوړو موندلو توان نه لري او په زرګونو ښځې د ټولنیزو چارو منځوي کړی شوي دي. نړیوالو د میلیونونو ډالرو مرستو رسولو یادونه کړې ده په داسې حال کې چې طالبانو په خپله د میلیاردونو افغانیو عوایدو ټولېدو خبره کوي. نن په همدې موضوع د اقتصاد او سوداګرۍ درې مجربو میلمنو نظرونه او ارزونې اخلم. موږ په افغانستان کې د ملي بانک او پښتني تجارتي بانک پخوانی رئیس عبدالعزیز بابکرخیل صاحب ته بلنه ورکړې. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال او ملي سوداګر خانجان الکوزي صاحب ته مو بلنه ورکړې، او تر څنګ د اقتصاد متخصص او د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو څانګې پخوانی مرستیال ګل مقصود ثابت صاحب ته موږ بلنه ورکړې. درې واړو میلمنو ته ستړي مشویم، په خیر راغلی او ډیره مننه چې زموږ بلنه منلی. اجازه راکړئ اوله پوښتنه عمومي مطرح کړو. الکوزي صاحب، تاسو ته راجې کوم چې د افغانستان اوسنی ملي اقتصاد په کوم حالت کې دی؟ تاسو خپل د سترګو لیدلی حال کې لیدونکو سره شریکئ. دا ځکه دا پوښتنه کوو چې د ولس د مثلا د اړتیاو پوره کېدو لپاره ولې نشي کېدلی چې حکومت ورسره وشي او ویل کېږي چې د 40 میلیونو نه ډیر خلک بېوزله دي او د یو وخت خواړه نه لري؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام تاسو ته، بابکرخیل صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. واقعیت خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې جمهوریت کې یو رقم شرایط او خپل اوس امارات پر اتاک سره شرایط بدل شو. په هغه وخت کې خارجي کومکونه ولست کار ډیرو ظرفیتونه جګو او واقعا یو لوی ظرفیت موجود او خلکو د پاره خارجي کومکونه وو او داخلي تشبث هم موجود و، ناتو موجود و او نور حالات. دا اقتصاد په قرار باندې د امارات پر اتاک سره ورکوټه شو، تشکیل کم شو، خلک بیکاره شو او په سره تیرشه خارجي کومکونه هغه شان چې په خوا وو هغه هم محدود شو. نو واقعا دا خو د هغه اقتصاد سره قابل د مقایسې نه دی. تاسو دا سپیکر وکړئ چې په یو ولسوالۍ کې په هغه وخت کې خالي امنیتي قوتونه او ملي قوتونه چې بهالته وو د جمهوریت هغه د 2000 او د 2000 نه کم نه وو. اوس په یو ولسوالۍ کې په اداري لحاظ باندې یا 100 کسا یا 150 کسا کار کوي. نو دا ظرفیت په مرکز کې دومره راټیټ شو او هلته هم راټیټ شو. نو په دغه خاطر باندې د دې کې هیڅ شک نشته دی چې هغه شانتي بیکاری نشته دی، بیکاری ډیره شوله او هغه شانتي چې خلکو ته کار پیدا کیدو هغه کارونه اوس خلکو د لاسه ورکړل. او بل طرف ته چې خارجي کومکونه تاسو لیدل چې دلته زمونږه د داخلي او خارجي کومکونو په واسطه باندې په حدود د 8 میلیارډ ډالر کې زمونږه پرزن کالنۍ دوران یا بودیجم و، اوس هغه 2 میلیارډ ته را رسیدلې. طالبان د خپل امکاناتو په صورت کې، یعنی منظور مې دا دی چې مصرف کم شوه دی، وخت چې مصرف کم شو حجم د دولت راپورته شوه دی. او بل اخره سکتوري خصوصي هم چې په خو ډیر زیات امکانات درلودل، خارجي کمپنۍ وی قراردادونه او همدارنګه تاسو لیدل چې د باسازي او دغه په ارتباط باندې بانک جهاني او نورو بانکونو د دنیا کومک کو دلته پروژې وی، هغه پروژې متاسفانه په ټپه ودرېدلې.
زه په دې برخه تاسو سره پورت غږیږم. زه پیغام دی کې ډیر خبرې شته، خو اجازه راکې زه د یو لنډه پښتنه ثابت سپ تاسو نه وکم چې څومره معلومات تاسو لري او تاسو ارزیابي څه ده. د طالبانو د حکومت د غراټول شوی اوایت چیرته مصرفيږي؟ دوی وایي چې تقریبا یوازې په 2003 کال کې نږدې 1 میلیارډ ډالر شاوخوا چې 200 میلیارډ افغاني کېږي دوی راټول کړي. دوی دا چیرته خیر مصرفي یا د عقل
اول خو مصرف باندې کوم ماشنا سپ
تاسو ته لکوزي سه بابکر خیل سه بولیدونکو ته دا اوایت مونږ ته کې به مکمل او اوایت خراټو دیږي دا یو مسله صحیح ده په شفافه طریقه او اوایت کافی اندازه باندې اوایت هم راټولېږي خوشنا سه مشکل دا ده چې د دې مصارف او راپورونه دوی نه ورکړي اې څنګه نشرایي چې دا مصارف چیرته کیږي البته کوم څه چې لیدل کیږي دوا لوی ځایونه دي دوا مصارف دي یو دې مامورینو ماشونه دي چې هغه په مکمل شکل ورکړي دي بل د غلوی پروژې دي یو څه مصرف شاید پدې کې هم وکی خو دا هم اوریدل کیږي چې دوی زیات مصارف دفاعي دي او خپل هغه امنیتی مسولینو ته او اسکر تا هغه ته ماشونه ورکې نور دغه دری زینه داسې دي چې هغه معلومدار دي چې مصرف پکې ډیر کیږي اغه نه بغیر نور خو موږ په خدماتو کې په نور لارو کې چې مثلا خصوصي سکتور ته تاکوسی یا بل یا بل هغه موږ نه وینو پکې دغه دری غټ قلمونه دي چې هغه پکې دغه اواید مصرف دي
اجازه راکې بابا کرخیل سپ تاسو ته بیا هم ستړي مشوم تاسو نه پښتنه هم دا کوله چې طالبان سره د دې چې د سلګونو میلیارډ افغانیو اېټ ټولېدو خبره کوي او تقریبا تاسو ملمانه اکثریت په دې نظر اسي چې دوی په شفاف ډول مالیه ډیره ټولې او دقیقې ټولې واخلي به ولې نشي کوله چې دا د فقر کچ په افغانستان کې ټیټه کې تاسو ارزونه څه ده
سلامونه آشنا صاحب تاسو ته اوریدونکو ته درنو ملمنو ته جناب یعقوب پوزیشن او جناب صاحب صاحب ته اصلا خو دلته باید د سو درې مهمو مسلو تفکیک وکړو اول یو دا چې دا مزمن بشری ناورین چې دی دا د پوخانی فقر نتیجه ده او دا اوس په د طالبانو په دور کې نه دی شوی دا خو دا د سلويخ 15 سلويخ کالو جنگونو په وجه یو مزمن فقر باندې دا ول سخته ده او بے ثباتی و اقتصاد صحیح هغه سی وده نه ده کړی چې او هغه بیا اقتصاد وده ځان ساتلې وي په دې کلونو کې دا نه دی شوی نو هم دې عمله دا یو مزمن بشری ناورین دی د بلې خوا وچکالی د په مهاجرتونو صورتونی تولیدات راخته شول دا ټوله غشي نه دی بیا ورپسې د دغه سیاسي بدلون چې راغې په 2021 کې هغه سرم کومکونه کم شول قطر شول کارونه لکه جناب علي کوزي سیب چې ویلې د اقتصاد حجوم ورکوټه شو وخت چې د اقتصاد حجوم ورکوټه شي ولو کاغه دولتي وو او کاغه د خصوصي سکتور دا هم استر اثر غورځي اوس تاسو پښتنې ترازم چې دا دمر پیسې راځي ولې دا فقر نور کیږي فقر په یو وخت په یو شپه کې فقر د من نه نزي دمر مزمن فقر او بدبختی چې په افغانستان کې دا دا ډیر وګدې مودې ته ضرورت لري چې د افغانستان خپل تولیدات ډیر شي خصوصي سکتور ته ډیر زیاته پاملرنه وشي او د خصوصي سکتور د ودی په صورت کې خلکو ته کارونه پیدا شي تولیدات زیات شي اشتغال خلکو ته زیات شي بانکونه منظم فعال شي د خلکو لاس ته پیسې ورزي پیسې چې په جریان کې رالې اقتصاد خوځيږي او تحرک منسترازي نو دومره زر مونږ باید دا تمونو کو چې کمی پیسې چې د کومکونو راځي هغه عجل مرستو کې لګيږي هغه فقر په یو وار د من نه نشي وړي
پوه شم بابا کرخیل صاحب زر اگر زم تاسو سره په تفصیل چون کافی وخت لرم او خصوصا د الکوزي صاحب سره خو ثابت صاحب وخت موږ سره لکم د زغواړم یو مهمه پښتنه دوی ته بیا راځي کوم چې د دوی نظر واخلم ثابت صاحب یو دا چې په افغانستان کې د اقتصادي بے ثباتی علت مجموع کې څه ده موږ مختلف نظرونه واوریدل تاسو هم ځنی علتونه ماتره کوي اما دا چې یو اقتصاد بي خې د سیګنل کیږي چې حتی یوازې طالبان کولای شي چې موجوده حاکمیت د خپل مامورینو یا خلکو تماشه ورکی نور د سې او څه کستاسو په نظر یغه بشری کوي او پام دی جریان کې چې افغانستان د یو هیواد په توګه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري ځکه چې دای د مؤسسینو نه ده په دې جریان کې نړیوال بانک دا د نړیوال مالی صندوق یا په خپل د ملګرو ملتونو اداري چمرستي کوي دا د افغانستان د اقتصادي بشری بحران د مخنیوي لپاره څه ډول مسولیتونه نړیوال لري ال شي تاسو په باور
اشنا سر دا ډیره مهمه پوښتنه ده اول خدا چې اقتصاد د منګه متاسفانه غربت خډیر په خوانه ده اقتصاد لپاره د سیاسي او قوي او معلومه استراتیجی د منګه اوسنی حکومت خو بیخینه لري په خوا هم ډیره دقیقه نه و متاسفانه چې اقتصاد په دغه کومکونو خارجي پیسو باندې په دې باندې نه جوړیږي او نه د خلکو غربت لمینځ شي اقتصاد لپاره منګ باید یو 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 طویل المدت ستراتیجی ولرو او په هغه کې ډیره توجه باید په خصوصي سکتوري متاسفانه په خوانه داس یو 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 فکر کیږي چې مر خلکو ته په حکومت کې وظیفه وظایف ورکي نو د هغه اقتصاد به خسي یا مملکت اقتصاد به خسي تر هغه پورې چې منګ خصوصي سکتور په خو ونه دريږي کارونه پکې ایجاد نشي هغه ته داخلي مارکیټ او خارجي مارکیټ واز نشي د هغه مواد لپاره تقاضا زیات نشي تر هغه پورې دا مشکل ده چې موږ د خلکو د غربت نه خلک راوځي او د هغه حالت تغیر شي حکومت باید یوازې دا نه ده چې موږ پیسې راټول کړو د مامورینو معاش ورکو بس ګوري په بودیجه کې کله بودیجه چې جوړیږي د دې یو بلې حصہ انکشافي بودیجه ده انکشافي بودیجه په هغه پروژو په هغه پروګرامونو باندې غور کوي او په هغه ځایونه کې سرمایه‌ګذاري کوي کوم چې په آینده کې کارونه زیاتوي او د مملکت عاید زیاتوي په د هغه انکشافي بودیجې لپاره سرکونه جوړیږي د هغه لپاره پلونه جوړیږي د هغه لپاره ترانسپورت جوړیږي او همداسې خصوصي سکتور سره کار کیږي بعض حالاتو کې خصوصي سکتور سره شراکت کیږي چې د هغه کله خصوصي سکتور تقوی شي خصوصي سکتور خلکو ته کارونه ورکړي خلکو په جیبو کې پیسې راځي پیسې چې راځي تقاضا زیاتیږي او خلک خرید زیات کوي همداسې د حکومت عاید هم زیاتیږي د خلکو هم زیاتیږي په بل قدم کې بانکي سکتور باندې باید ډیر قوي کار وسی راکړه ورکړه انتقالات خارج ته صادرات په دې باندې
راټول جوړ شو مخکې د دې چې تاسو موږ نه رخصت شي او مختصر جواب کرا کې خیر اوس وخت طالبان په څه ډول د ټول افغانستان اقتصادي څرخ ګرځي دا په څه شي ګرځي
دا څه ده چې مکمله او ستراتیژي نشته ده متاسفانه هیڅ ستراتیژي نه لري او دغه د مادنو قراردادونه یو ځای کې بل ځای کې دا خو صحیح دي وګوره په مادن کې هم دا صحیح ده چې یو څه وظایف ایجادي دا کوم قراردادونه چې ورکړل سوي دي تر اوسه پورې کوم نتیجه مونږ نه ګورو یو خبره دوهمه دا پیسې چیرته ځي ګوره دی مادنو پیسې باید په شفافه طریقه راسي او په شفافه طریقه په وزیر بنای بو پروژو کې مصرف سي نه په عادي یا په اپراتیفي بودیجه کې دا زه چې اوس ګورم فقط لدې ځایونه پیسې راځي ماشونه ورکول کی او خپل عادي حکومت ماشينري په مخ کې دی نور د دې لپاره چې سرمایه‌ګذاري وو سي د وګن محل لپاره د خلکو لپاره کارونه ایجاد سي او د اقتصادي حالت په برابر سي یا عیار سي د له لپاره ز کوم پروګرام متاسفانه نه وینم مدیریت ډیر خده اوایت خرا ټولی دا قراردادونه هم صحیح دي شفاف دي اگر چې دی کې داخه هم کېدل شي ځکه چې کله موږ د دنیا سره توافق لرو خلک شاید ډیر خلک له خارج نراسي او په دې قراردادو باندې ډیر پیسې افغانستان ته ورکی کوم متاسفانه چې خارج سره نور ملکونو سره موږ دا غن لرو روابط لرو اوس راځو دی د دې بین المللي ادارو د مسولیت پورې آشنا سي بین المللي ادارې کافي کومک کوي دا اوس 80 میلیون ډالر چې افغانستان ته ځي دا خو دا امده ادارې دي چې کومک کوي متاسفانه چې په افغانستان کې دوی ته بعض مشکلات کله کله جوړیږي چې هغه د خزو مسله ده او نور داسې په کارونو کې خو دوی خپل کومک ته دوام ورکړی ده خو دا کومک په اقتصاد باندې چندان ډیر مثبت تاثیر نه لري فقط ام دی پورې چې افغانې با ثبات ساتلې ده.
بله یو یو جریان دان دی چې دا بین ملي کومکونه یواز د خلکو سره د ورځې مشکله لولي، کم بنیادی تجارتی اساس نه دی چې دینه به عاید جوړ شي. پر صورت ګل مقصود ثابت سپ زتا سره مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې د 15 دقیقې اول تاسو وی کورم ودان ډیره ډیره مننه. رازم دی پښتنې ته الکوزې سپ تاسو ته راځي کوم چې ډیره مطرح شول چې د شفافیت ټکی په دې ټول عواید ټولولو کې اساس دی. تاسو په نظر باندې اوس وخت په افغانستان کې د کورنی اوایدو څار او تفتیش څنګه کیږي، په څه ډول کیږي، یا څوک مثلا دا نظارت کوي، یا څوک باید څارنه وکړي چې ولست معلومات وشي او په دې پوه شي چې ولست چاته سند مالیا ورکوي یا اوشر ورکوي یا څه شي چې کوي دا چاته ورکوي. مهرباني الکوزه سه پښتنه می تاسو راځي کړله الکوزه سه زما غاوري تاسو زما غږ نه اوریدو. بابا کرخیل صاحب زه هم دا پوښتنه به تاسو سره راځي کوم بخي، ستاسو په نظر اوس وخت په افغانستان کې د کورنی اوایدو څار او تفتیش څنګه کیږي، څوک کوي؟
د دې لپاره هو اوسنی د امارت په دور کې د سکم اعلان شوی میکانیزم نشته، خو د تیر په ډول مالی وزارت اواید زیو حالته دغه کی یو خو بیا هم د شیخ کارا معلومات او ډیټا نشته چې دا غي د مخې سوک سنجو شو کی. یوازې چې ما د بانک جهانی د ریپورت ته مخې یو څه ډیټا راټول کړه، غي د لیکلي دي چې تقریبا په د 2003 اولنی 15 میاشتو کې شپږاویا بلین افغانۍ راټولې کړي چې دا ښکارا غټ پر مختګ دی. نو پر راټولولو کې او د پیسو په اعلان کې خدای همیشه دا وایي او شفافیت پکې شته دی، که شفافیت نه وي نو بیا دا دومره عواید نه راټولېدل. دا عواید راټولېدل د تیر دور په نسبت ډیر شفاف دي. پاتې شو دا خبره چې د دې نظارت څنګه کیږي، هغه د پاره کوم دسي میکانیزم نشته فلحال، مګر یو څه زیربنای کارونه روان دي په افغانستان کې. موږ په دې نه پوي کېدای شي دا پیسیال ته ولګيږي، لکه د قشتېپې کانال دی، د سالنګ تونل جوړېدل دي، اوس هغه د اعلان یو کچې د کابل جلال آباد سړک جوړیږي، لوی لار جوړیږي، همدغه سي د کابل قندهار سړک ته دوی هم په یو صحیح جهت کې روان دي تر څو پورې چې دغه مسله مطرح ده د زیربنای پروژو. نو خو تاسو د میکانیزم پوښتنه وکړه، تر اوسه موږ ته معلومه نه ده، دا د څه اعلان شوی میکانیزم نشته.
پوه شوم. صحیح، موږ سره الکوزې سه بیرته وصل شو، دغه انټرنیټي یو څه ستونزه و. الکوزې سه اوس په میغا غوري ان شاء الله خو ته دوی چې تاسو وصل اوسه یو تصویري مو اوسه. ما پوښتنه تاسو ته دا راځي کړي و چې اوس وخت په افغانستان کې دغه اواید چې په میلیارډونو افغانۍ اواید ټولیږي، د دې دغه څار یا تفتیش څوک کوي چې دا چیرته مصرفيږي، څومره راټولیږي او څه ول یو میکانیزم موجود دی چې دا خلک په دې پوه شي چې چاته مالیا ورکوي اصلا؟
بله، تاسو ته معلومه ده د نظام جوړښت او مشکلات چې کوم دي تاسو ته معلوم دي، خو اوایت مکمل بودیجی تزی، یعنی د دولت اوایت تزی، هغه په خوا په شان ته چې په ګروپونو باندې تقسیم واشه او چنن ک بدون د شاروالۍ او د اوایت نه چې هغه د شاروالۍ په حساب باندې زی، نور هر شی چې مالیا غسل کیږي، محصول غسل کیږي، ک په سرته ش خدمات غسل کیږي، ک د جواز نه پیسې دي، د ترانسپورت نه دي، ک د ارش چې دی هغه ټول په یو حساب د اوایدو باندې په حساب د دولت تاویلېږي. دا غي په مقابل کې البته بیا دوی هر کال تاسو یې نه چی تشکیل او بودیجه او خپل دغه اعلانې دا غي ټول په د وزارتونو مسایل دی، په غي کې یو بخش د انکشافي بودیجه می، دا غي انکشافي بودیجه په ارتباط باندې هغه معلومي اغه اسناد چې خپل وزیران شورا یا ریاست الوزراء تصویبی او وزارت مالیه دغه او توډان دکې بودیجه وډان دکې، هغه خو ټول دنیا ته معلومه ده، اما دا چې په دې باندې څوک تفتیش کوي نظارت کوي، زه فکر کوم چې دا سی د پخوا په شان ته یو بل ملي موسسه او بل ملي مسائل نشته دي، او تاسو ته د سیاست د لحاظ نه معلومه ده چې د امارت اصول اسلامي اصول دي، او دوی اماغه ادارې چې دوی تفتیش دي کده څارنوالې وي دي کې اې د دیوان محاسبات چې تفخوا وي او تفتیش او کنټرول دي، هغه په بعضی مسایلو باندې په داخلي د دولت نظارت کیږي، اما دا چې د سیشي چې خلکو ته گزارش ورکړ شي او داسي تر اوسه پورې په دې دوه کال کې دا معمول نشته، دا معمول نه دی.
صحیح یو الکوزه سبو بخي زه یو ټکی د اساسو خبرم یاد نه ونو زیاده پښتنه مونږ زکه کو یو خدا چې د طالبانو خپل رسمي استاد مونږ سره نشته د باس کې چې خپل وضاحت ورکړي وي چون نه غواړي خبري وکي مونږ سره. دویم دا دی چې د طالبانو حکومت هیڅ څوک په رسمیت نه پیژني، یعنی په یو ډول د نړیوال قانون د مخ نه غیر قانوني حکومت دی چې ویل کیږي په زور نیول دوی باندې څنګه ولسه اعتماد کی چې د دوی پیسې به ځای کینا
خو دا خو سیاسي مسله ده، او په سیاسي مسلو کې البته زه د ډیر زیات صلاحیت هم نه لرم، او دا قام د یو امشاری په حساب باندې شاید دا سره خبره تایید کوم او هم څه ده چې دا سې کار وشي چې ولسته گزارش ورکړ شي دا به ښه کاری، اما دا د حکومت مکلفیت دی چې هغه اقتصادي برخه ده، توایم چې اقتصادي لحاظ باندې کم راپور او څه چې مونږ اورو پیسې منظم راټولېږي او په واردات د دولت باندې په یو واحد حساب باندې تاویلېږي، یعنی دا شې نه کېږي چې فرزند یو چا پیسې دی یو چیرته لاړ شي یا بل حساب دی جوړ شي یا بل حساب، نه فقط هغه یو حساب دی چې د وزارت مالیه حساب دی، او هغه تزي او هغه مطابق د هغه څه چې تشکیل بودیجه او یا انکشافي پلان یا عادي پلانونه تصویب شوی دي په هغه باندې به مصرف کیږي. بعضی پروژې دي چې د هغه د لپاره طالبان مجبور دي په دغه شاو شرایطو کې لکه تا چې څنګه ویل چې دنیا په رسمیت نه پیژني، سیاسي مشکلات دي، د سیاسي مشکلاتو زمونږ اقتصاد هم د فشار لاندې نیولای دي، یعنی سکتور خصوصي ته هم ډیر ضرر رسولای دي، او هغه دا دي چې هیڅ یو گاونډي زمونږ سره بل ملي قراردادونه او پروتوکولونه نه مني، تاسو یې نه چې پاکستان د په هفته کې درې ځله زمونږ لارې بندې په زورونو کانټینر هم ولاړ دي، یو ورځ یو رقم یو رقم بل رقم یو ډیمریج د ټینشن را باندې راځي، ویزې څوک نه راکوي، مالونه چیرته نه شلي دي، د جهان سره مروابط قطع دي، بانکونه هم په دغه سي مشکل کې دي، دا خو یو سیاسي ستونزه ده. طالبان د دې لپاره چې بنیادی کارونه وکړي، اوس د قشتېپې کانال مخکې بابکرخیل صاحب ته اشاره وکړه، دقیقه خبره ده، هغه د لپاره جدا یو یو میکانیزم جوړ کړل دی، یو مادن او تخودل چې د دې مادن حساب دی په دغه باندې سي چې د دې ته دی هاته او ټاکل دی چې دا پیسې دلته جمع کیږي، دا پیسې به هم دلته ولګيږي. فرزن ټو پلازا یې جوړ کړل، سالنګ جوړولو لپاره ټو پلازا یې جوړ کړل، او هغه ټو پلازا په واسطه باندې پیسې راټولېږي، او هغه پیسې فرزن په سالنګ باندې چې مصرف شوی دی هغه ته مجرایي ورکول کیږي. اوس به فرزن د قندار په سرک باندې هم د غشانتی یو مادن چاته ورکړل، او په هغه مادن کې اواید راټولېږي، حساب سره کیږي، داسې نه ده چې په مادن قرانه ولا ورکړي، نه، د مادن نرخ معلوم دی، ټوناج معلوم دی، سرته شپ پیسې معلوم دي، او بل اخر دغه سړی به راوباسي او هغه به دا مصرفي په سرک باندې مست ننګرهار د پاره پرزنت د جلال آباد او د کابل د سرک د پاره ټو پلازا جوړي کی داغه د فار بدغه کی، یعنی منګ چې کو ته ګورو دلته د بیرون نه هم خو په داخل کې نیو، او بل اخر نه په نظام په دولت کې رسمي خلک نیو، منګ سکتوري منګ د خلکو په شان تعدی خلک یو، نو پران منګ چې ورته ګورو یعنی دغه بودیجه زه فکر کوم چې ډیره غلطه نه مصرفيږي، په ځای باندې مصرفيږي، او دوی هغه اسلامي اصول چې کوم ورته اجازه ورکړي، ځکه چې کله کله د فرامین چې منګ ګورو خپل امیر المؤمنین په خپل پرامینو او په خبرو کې دا شی خبرې کوي چې یعنی د خپل مامورین دوه شیانو ته، د خپل د امارت خلک دوه شیانو ته ډیر زیات متوجي کوي، چې یو به خلک نه پازابوي او بل بخیانت نه کوي غبن بند کوي او هر څه په ځای باندې مصرف کوي.
بله سمه ده.
الو کوزم پوه شو. داسې ده آماده چې څوک په نظارت کوي هغه مونږ نه ده
ماشه. امدا دوه موردو باندې ډیر انتقادم کیږي ځکه د بشري حقوقو لوی سرغړاوني کیږي چې پرون د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر په راپور خبر کړ البته امدا ونی چې الته ډیر بشري حقوقو نه سرغړاوونه کیږي او دویم د وضاحت د اوایدو په مصرف کې بیرته نشته ده. پر صورت بابا کرخیل سبیو پام دی اړوند باندې ده خو زه مجبورم دا پښتنه ځکه کوم چې لیدونکو به وی چې ولې دغه وضاحت په دې مورد کې نه ورکوي کستا سو په نظر سیاسي د کار شه ده خو زه د غواړم دا پښتنه د ولسته باید مطرح کو په دې تیرو دوه کلونو کې د نړیوال مرستو خاصتا د امریکا 2 میلیارډ ډالر مرسته د افغانستان په اقتصاد کې او په عمومي وضعیت کې یعنی په دغه حالت کې دانه نشوي ده دغه څه ډول اغیز کړي د افغانستان په اقتصاد باندې او آیا دا ستاسو په نظر باندې د طالبانو د واکمنۍ په تحکیم کې یو رول لري کنه لري ځکه طالبان چې دا وایدو په ټولولو مصروف دي به په میلیونونو خلکو سره بشري مرستې د بار نه کیږي دا یو ډول د غوي سره کومک نه دی ستاسو په نظر
آشنا صاحب نړیوال چې کومه مرسته بشري مرسته لیږي هغه خو د افغانانو هغه بیرنې د فقر حالت ته او داغي د پاره دوی د غبرس را لیږي هغه د ملل متحد خپل ادارې دي داغي د لاري راځي لکه اوسما د ورلد بانک پر ریپورت کې ولستل کې دا د تیر کال د دوی تقریبا 1.2 بلیون ډالر د یو ان راغلی او هم دغه سي نوري پیسې هم هفتواري چې راځي اثرات خو ادا دي یو بشری ناورین مخنس کچیر دغه پیسې نه راتللې نو تاسو به په افغانستان کې بیا خپل بشری ناورین او د خلکو اغه وضعیت مرزونه او وبا او نور داسې شین د دې ناورین نه پیدا کیږي په لیدلې اوس خو د وضعیت داسې دی چې یو څه دا حالت د فشوې دی دا د بشری ناورین په حق له ویلې شو چې دا مرستې نه وې نو کې دې شي وضعیت ډیر بدتر
صحیح
یو بدتر بل اثر دا دی چې تاسو ګورئ چې افغاني ډیره باثباته ده ځکه کم دغه حکومتونه چې راځي او لبلې خو د امارت د چارواکو چې په مرکزی بانک کې دي درست مدیریت کړي دي دغه افغاني ډیره باثباته ساتل شوی سره د دې حکومتونو په خوا هم راتلل مګر افغاني ډیره بے ثباته و دای بل اثر دی د دې حکومتونو او د دې مرستو مګر یو شی باید د یاد نه ونو باسو چې یو مسأله د سیاسي اقتصاد چې هغه د وایدو راټولول دي مالیاتي ټکسونه دي بل بشري مرستې دي او بل خپل د اقتصادي کل یا د ستر اقتصاد مدیریت دی چې هغه ته ماکرو اکنامیک مینجمنت وایي او هغه د درې شینه چې مونږ ګورو ماته خو په د اقتصادي کل مدیریت کې د طالبانو دغه ماته سم ښکاری ځکه چې انفلیشن ښکته دی سره د دې چې په دنیا کې د تیلو قیمتونه او د کووېډ په وجه د نورو خوراکي موادو قیمتونو نمبر اتلی مګر په افغانستان کې بیا هم انفلیشن ډیر ښکته دی دا هم د اقتصادي کل یا د ستر اقتصاد د مدیریت په وجه دی دغه اوس د ورلد بانک ریپورت دا وی چې د دې کال په دی اخرو کې اکتوبر کې مسلکی کارکونکو ته یا هغه سانچ مهارت لري داغه تقاضا لوړه شوې ده په اقتصاد کې دغه سي عمل کواقي شي دا د دې معنی ده چې اقتصاد یو څه زیدل لري
مننه عبد العزيز بابا کرخیل صاحب ډیره مننه ستاسو درځونه او تحلیل او دینه چې بلنه منلې و اومدا شان خان جان ال کوزه صاحب ستاسو د حضور نم ډیره مننه کوم چې د مهم او نیز بحث کې تاسو ګډون وکړو د ټولو لیدونکو د افسلین هم ډیره مننه کوم چې دا بحث تناس وي او وملي دو تربلې ونې پورم پلو یو مهربانه خدای سپارو الله مرش
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جنوري 28 نیټه ده. د دیش دغه خبرونه په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید الافیزی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به خبرها.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لري نه کړي. دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیواله محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. د محکمې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي محکمه د ولسو قاضیانو لخوا حکم صادر کړی او محکمې ویلي دي چې په اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای وي. په ابتدایي حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید په یو میاشت کې دننه محکمې ته دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي.
هزاران نفر روز جمعه در یک مراسم تشریفاتی در دهلی جدید پایتخت هند صف کشیدند تا نمایش رنگارنگی از رسم و گذشت نظامی را تماشا کنند. این مراسم نشان دهنده قدرت نظامی و میراث فرهنگی هند در 75 سالگرد جمهوریت در آن کشور تلقی می شود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با عنوان مهمان اصلی در این جشن تصویب قانون اساسی هند اشتراک کرد. این قانون در 26 جنوری 1950 پس از کسب استقلال هند از بریتانیای کبیر تصویب شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اساس گزارش ها و دلیل سخنرانی سالانه اش در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده و مبارزات انتخاباتی نتوانست در این مراسم اشتراک کند. در این رسم گذشت نظامی معمولاً تانک ها، سیستم های میزایلی، موترهای رزمی و سطح ها پولیس و کارمند نظامی با اجرای مراسم خاص نمایش را انجام می دهند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي شخصیتونو د پاکستان د پاوت د لوی درستیز جنرال آسم منیر څرګندون ته چویلی دی د یو پاکستانی د ژوند خوندیتوب ورته د ټول افغانستان په پرتله مهم دی. په جلا جلا خبرګونونو کې د هغه څرګندونې پرون کې او د افغانانو پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ برخه ګڼلې ده. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د پاوت لوی درستیز آسم منیر د جنوري په 23مه اسلام آباد کې د پوهنتون محصلین ته په وینا کې ویلي کله چې کوم یو پاکستانی د امنیت او خوندیتوب مسله وینو ټول افغانستان رټل کیدای شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانگزی د اکسپورټرین شبکه کې د غوڅرګندون ته په خبرګون کې ویلي چې غټي او احساساتي خبرې د ضعیف مشانو کاروي. په پخوانی جمهوریت حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د پاوز د مشر اورستي څرګندونې د ناپوهي زیګنده او تحریک امیز غنلې دي چې د خاغلی اتمر په وینا پایلې بي خطرناک او سي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د اسمنیر څرګندون خبرګون خوتل دي او ویل دي چې د هغه د څرګندونې د افغانستان په تړاو د پاکستان د اوګدي پالیسۍ یو برخه ده.
دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که به دلیل شرایط نامساعد فعالیت های این نهاد به گونه موقت متوقف شده است. مجیب خلوتگر رئیس این دفتر با نشر ویدیویی گفته است که دلایل متوقف شدن فعالیت های دفتر نای بعداً با جزئیات ارائه خواهد شد. آقای خلوتگر گفته است که پس از این هیچ شخص نمیتواند نه به صورت حقیقی و نه به صورت حکمی از دفتر نای نمایندگی کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
این دفتر حامی رسانه‌های آزاد افغانستان از 17 سال بدین سو در افغانستان فعالیت داشته و به دفاع از آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران صدا بلند کرده و مبارزه کرده است.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې را سره د خبريانو د ماتر سازمان مشر حمید عبیدی ملمدی او په افغانستان کې د رسنیو او د رسنیو د یو شمیر بنسټونو د فعالیت بندیدو په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای عبیدی خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و
به بیننده‌تون. وعلیکم السلام. عبیدی صاحب، په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای چې د نامساعدو شرایطو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. پښتنه اوس دا پیدا کیږي چې ولې یو شمیر رسنۍ او بنسټونه خپل فعالیت دروي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د واکمنیدو سره سم افغانستان د نن رسنیو لپاره، آزاد خبریالانو لپاره، آزاد بنسټونو لپاره فضا په خوا غوندې پراخه نه ده. په دې معنا چې د بیان آزادۍ باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي د حکم ادارې لخوا، او د کڅام طالبان وار وار وایي چې دوی بیان آزادۍ ته باورمند دي او بیان آزادۍ د اسلام په چوکاټ کې دوی منی. خو فکر کوم دغه اسلام چوکات چې دوی ورسره کاروي دا یو بهانه ده چې دوی رسنۍ سانسور کړي. تاسو پوهیږئ چې په تېر نظام کې مغه تېر قانون کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی شوی و اسلامي ارزښتونه په پام کې نیول شوي وو، او زه فکر کوم چې ټول رسنۍ په افغانستان کې که څه په جمهوریت دوره کې فعالیت درلود، که څه اوس فعالیت لري، ټول اسلامي ارزښتونو او کلتوري مسایلو ته جدي پاملرنه کوي. او دا قوانینو کې وړاندوینه شوې ده چې دې ته باید درناوی وشي، او که څوک سرغړونه کوي د تخطیو کمیسیون شته، هغوی به دغه تخطی څیړي. خو زه فکر کوم دا ټول یو پلمه ده، او د طالبانو اداره بیان ازادي ته باورمند نه دي، او د بیان ازادي لپاره هر یو بنسټ، هر رسنۍ، هر خبریال او د رسنۍ هر کارکوونکی چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي او آواز اوچتوي، د هغوی آواز بخنې، د هغوی آواز دوی خاموشه کوي. په ډیرو مواردو کې موږ تاسو په تیرو میاشتو کې ولیدل چې هغه خبریالان چې انتقادي خپرونې درلودې، انتقادي ګزارشونه لیکونکي جوړول، هغوی ونیول شول. هغه رسنۍ چې انتقادي برنامې درلودلې، هغه انتقادي برنامې اوس په رسنیو کې اصلا نه لیدل کیږي. ټولې برنامې څارل کیږي، ټولې برنامې د استخبارات او د امر بالمعروف د ادارې لخوا لیدل کیږي. په یوه انتقادي برنامه وي دوی اقدام کوي او ګواښ کوي چې دغه برنامه وتړي، د خبریال ته ووایي چې دغه کلماتونه کاروي، یا ته د کلماتو په کارولو کې د خبرانو باندې دوی فشار نه راوړي چې دغه کلمات وکاروي او دغه کلمات وکاروي. خواني حکومت چارواکو ته دغه کلمات وکاروي، اوسني حکومت چارواکو ته، د اوسني نظام یا د اوسني واکمن ادارې چارواکو ته دغه کلمات وکاروي. زه فکر کوم دغه فضای بخي ټول خبرالانو ته او د رسنیو کارکوونکو ته او ملاتړو ادارو ته تنګه کړې ده. د نن تر څنګ نورې ادارې په افغانستان کې شته. تاسو ګورئ د هغوی فعالیتونه پخوا د بیان د ازادۍ لپاره دوی اول ډېر اوچت او اوس ناګزیره دي. زه هغوی درکوم د افغانستان د شرایطو په اساس عمل کوي، او په ډېرو به مواردو کې حتی چې خبریال نیول کېږي دوی ډېر محافظه کارانه اعلامې
بله. خب آقای عبیدی، توقف فعالیت های رسانه ها و نهادهای حمایت کننده رسانه ها در افغانستان به نظر شما چقدر قابل نگرانی است؟
خب طبعا نگران کننده است، نه تنها به ما، بلکه من فکر میکنم به تمام حوزه ژورنالیسم افغانستانی نگران کننده است. شما میدانید که ما قبلا هم در سخنایم اشاره کردم که فضا به حد نگران کننده است و به حد سانسور و فشار و تهدید زیاد است که خبرنگارا اکثرا دست به خود سانسوری میزنند. در آخرین مورد من چند روز پیش یکی از خبرنگارا مال اگر در مورد زیاد صحبت کنم ممکن بود متاسفانه هویت از او فاش و با برخورد خیلی جدی رو برو شد، اما از من خواهش کرد تمام داستان رو من قصه کرد که به خاطر دهه یک گزارش رفته بود، ساعتها اداره طالبان او را بازداشت کرده بودند، کمرهش را گرفته بودند، تلفن شخصیش را گرفته بودند، بعد از 8 ساعت کمره و وسایل در اختیارش قرار میتن، تمام کستارش رسانده بودند و تلفن شخصی شا فکر کنین که حریم خصوصی است، تلفن شخصی شا پس دوباره برش میتن و ازش تعهد میگیرن که این موضوع را با هیچ کس شریک نمیسازی. او خبرگزار تنها با ما این موضوع را شریک ساخت و از ما خواهش کرد که همون تک تهدید بالقوه وجود داشت و عملا ما یک روز در زندان بودم، اما لطفا نه اعلامیه صادر کنه نه 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 ایرا بادگان هادا شریک بسازیم تا که ما جانم در خطر است و وضعیت تا اینمی حد متاسفانه نگران کننده. 31 نمونه از صدها
اوبیده سب سره د دې چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه لاله چې په افغانستان کې طالبان وایي رسنۍ آزاد دي او په آزاد توګه فعالیت کوي، تاسو د رسنۍ د ملاتړ سازمانونو دنده یا په اصطلاح څه کولای شئ د دغه ژورنالستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره یا دغه وضعیت د مخنیوي لپاره؟
ز فکر کوم په د سیاسي اړخ تاسو ګورئ چې طالبان نه یوازې د رسنیو نړیوالو بنسټونو ته او ملي بنسټونو ته غوږ دی، بلکې نه دی، بلکې هغه غټو مسایلو کې دوی د نړیوالو ټولنې هغه غوښتنې پام کې نه نیسي. په تیرو څو کلونو کې په خاص ډول په تیرو کال کې د طالبانو د ادارې سره ډېرې خبرې شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا، د ملاتړو ادارو لخوا، د خبریالانو لخوا، د کور دننه منګه ټیم په افغانستان کې شته، هغوی په متواتر ډول خپلې اندېښنې د طالبانو د ادارې سره شریکوي، خو له بده مرغه دوی نه اوري. او که څه هم د ګوتو په شمېر او شمېر چارواکو شته، دغه جمله به زه تکمیله کړم، د ګوتو په شمېر او شمېر چارواکو شته چې خبرې اوري، خو د دوی ترمنځ هماهنګي نشته. مثلا د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو د ادارې ترمنځ قطعا هماهنګي نشته. د وبخه د اطلاعات و کلتور وزارت وایي چې کمیسیون دلته شته، ټول تخطیان هغوی قانونی دولم هم باید پول تخطیان باید کمیسون ترشه، او دوی پر پول کنفرانسونو که ویلی چه در تخطیه باید من ترشی، خو استخبارات اداره هرشه چه غوری هم اگه کهی نه 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 ده اطلاعات کلتور ملاتر و بنسرکونو.
آقای عبیدی، شما از سانسور یاد کردین و از محدودیت هایی که بر رسانه ها در افغانستان وجود داره فعلا یاد کردین، شما ادامه فعالیت رسانه ها در افغانستان چیگونه ارزیابی میکنین؟ با این وضعیت چیگونه آینده رسانه ها در افغانستان چیگونه خواهد بود؟
من پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یک جمله کوتاه که از سوال قبلی باقی مانده در قسمت این که نهادهای عامی چی کرده میتونه، از نهادی که ما به نمایندگی از نهاد امروز صحبت میکنم، صدای خبرنگارای افغانستان به تمام نهادهای بین‌المللی رساندیم در بیرون از افغانستان و از دفتر سازمان ملل گرفته تا تمام نهادهای عامی که در سطح دنیا کار میکنه، کار ما دادخواهی است و این دادخواهی را انجام دادیم و هر قضیه که در افغانستان اتفاق میفته به مجرد هر قضیه به مجرد به روز اتفاق میفته، تمام در کنار اعلامیه جزئیات از او با تمام نهادهای بین‌المللی شریک ساخته میشه و این دادخواهی ادامه داره و این دادخواهی را ما تا زمانی که وضعیت ما قسم باشه ادامه خواهد بدیم. در قسمت سوال شما من فکر میکنم که
اولا جواب را که بده سب خبرونه ورسته شی بتنی زی شی،
من فکر میکنم که وضعیت نگران کننده است. اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، در کنار مشکلات اقتصادی که رسانه دارن، در کنار تهدیدی که علیه رسانه ها، در کنار فشار روحی و روانی که بالای خبرنگاران است و عمدتاً که مشکل اقتصادی دارن تمام رسانه و مکان نیست، اعلانات نیست. من فکر میکنم ادامه چنین فشارها متاسفانه فضا را روز به روز بر رسانه ها تنگ خواهد ساخت و ما شما بسیار متاسف هستم که جمله را میگم. ما در ماهای بعدی شاید از این خواهد بودیم که برخی از رسانه های دوام و فعالیت توقف کنن و خبرنگارا مجبور به
در رسند ملاتر سازمان مشر حمد عبیدی صاحب دیر زیاد مننه.
یک جان سپاس از حضورتان با برنامه.
بستری شدن افراد در شفاخانه ها هم بیشتر بوده.
بله بله، و دست مال میجر رپورتون سخه چی در کووید نونس پیشه در پخوا پا پرتله، یعنی سش کال دیری سویده.
بله،
خوچپ لنشیه حد سدیوی که خونشدی نکیه
دیگه، یعنی جمعان دیم نه دارتر در قصه ما شده نه هیچ کس،
یعنی واقعا متاثر کننده است، حتی سر ذهن و روان ما تاثیر منفی گذاشته.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
ډیر مننه چې تاسو پر زماګ ملتیا کوي. ملګری ملتونه د راتلونکي فبراير میاشت په 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد ټام ویسټ ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ټاکل یو فرصت دی او د پوینا یو پیاوړی او منطقي غږ ته اړتیا ده چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګډ سره سمون ولري. خو د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي د ټاکلو له وړاندې سره مخالفت خوده دی.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وای د فبروري په 13 او 19 با په دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وشي.
د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزوونکي سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو.
د ملګرو ملتونو لخوا لومړنۍ مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په لومړیو کې د طالبان د حکومت استازو پرته تر سره شو و او تر اوسه څرګندنه ده چې دا ځل به بل نه ورکړي کنه. د تیر غونډې هدف د طالبان سره تعامل په اړه د نړیوال ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسی خودل شوی وو. په دغه غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټولګډونه حکومت جوړېدو ترهګري او نشي توکو سره د مبارزې په اړه مسلو باندې خبرې شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ ټام ویسټ په لندن کې وی غونډه تویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ ټاکل افغانستان او طالبان ته یو لوی فرصت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر په 9 افغانستان او د طالبانو رهبری سره تعامل د بړن لپاره او همدارنګه د یو ځانګړي استاذ ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړی وو.
The independent assessment
موږ یو پیاوړی منطقي غږ ته اړتیا لرو چې نه یوازې ګټې نړیوالې ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. موږ یو پیاوړی باصلاحیته کس ته اړتیا لرو چې نه یوازې په افغانستان کې کار وکړي بلکې مهمو هیوادونو سره کار او مشورې وکړي.
خود طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنی هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استاد ټاکلو لوړاندې سره مخالفت ښودلې ده.
په افغانستان کې کرکټ شتون لري، اجتماعي، سیاسي، امنیتی کرکټ شوګې د پاره بین ملي ټولنه غواړي چې په دې حالت کې بدلون راوړي. د دریمې خوا دا هم ثابتوي چې طالبان مشروعیت لري په افغانستان کې او دا مشروعیت په افغانستان کې باید د همدغې ځانګړي استازي د فعالیت په پایله کې ترلاسه شي او دا هغه مسایل دي چې طالبان پرې پوهېږي چې که چیرې دا استازی وټاکل شي نو دوی دې ته مکلف کېږي چې بالملي ټولنې سره همکاري وکړي.
ل د ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ڈی سی ویلي چې د طالبان د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو د اقلیم بدلون او وچکالی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړی دی.
درنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د مسکو د دولتي په هانتون استاد شیر حسن حسن ملمد او په دوه کې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې په اړه به ور سره بحث وکړو.
آقای حسن خیلی خوش آمدین به برنامه. سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 فوریه در دوحه دومین نشست مشورتی خود را در مورد افغانستان برگزار میکنه. با توجه به نتایج نشست های قبلی چه انتظار از این نشست برده میشه؟
مننه غلی پرمنی تاسو ته پاولی فایزی سره تاسو د پروګرام د کوم څه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته دا سوال زخه هغه غونډه چې د افغانستان په باب باندې جوړی لګټه خالی نه دی او په نوبسي ډول غونډه چې په پام کې ده د راتلونکي په وروستي کم تاریخ نو نسم اتل سم په دوحه کې جوړ او د افغانستان د پاره د نړیوالو هیوادونو د ځنګړو استادو په شمول باندې جوړ شي د ځینې سازمانونو په شمول باندې جوړ شي. دا خبره کې طالبان په کې وجود ولري هم ګټه د ګټه نه خالي نه ده او طالبان په کې وجود نه ده هم د ګټه خالي نه ده ځکه د طالبانو د پاره یو نړیواله همغږي رامنځته کیږي د افغانستان د انزوا څخه د افغانستان د ټولو د پاره یو نړیواله همغږي د افغانستان په باب باندې د خلکو خبرې اورېدل کیږي د خواو خبرې اورېدل کیږي خو په هر صورت کې په دغه غونډه کې طالبان استازیتوب وجود ولري د دوی سره به مخامخ دوی به د نړیوالو سره خبرې هم واوري او دوی به هم خپلې خبرې وکولی شي نړیوالو ته واوروي. په هر صورت په دواړو صورتونو کې دغه غونډه جوړې کې ده لګټې او ټول افغانان هرکلی وکړي.
تیر سل هم ملګر ملتونو دغه شان غونډه جوړه کړې و چې پکې د بشري حقوقو د ټولګډونو حکومت جوړیدو او د ترهګرې پر وړاندې مبارزې په اړه بحث شوی و. آیا دغه شان غونډه کولای شي د افغانستان اوسنۍ کشرې ته د حل لیولار پیدا کړي؟
ته هغه چې خبرې ته ځو چې تر کومه
بدیل نه لري یعنې چې چیرې ملګری ملتونو او یا مثلا نړیواله ټولنه دغه څه غونډه د جوړولو په داسې غونډو کې د همغږۍ د پیدا کولو او د هغې همغږۍ یو پیغام طالبانو ته او د افغانستان اوسني حاکمیت ته د استولو پر ځای کوم بل بدیل نه لري بل وریانت وجود نه لري. بل وریانت یوازې په د افغانستان انزوا ده د افغانستان باندې قیودات وضع کول دي او یا په افغانستان کې وسلواله مداخله ده چې دا ټولې خبرې نسبت د غونډو ته ضرر رسوي او هغه ګټوري نه دي. همداسې غونډې او د دې غونډو له لارې نه په ډېر حوصله باندې طالبانو ته د یو پیغام رسولو او د هغوی د اجراءاتو انتظار دا تر ټولو مؤثره خبره ده. تر ټولو داسې خبره ده چې قربانۍ پکې کمې دي او افغانانو ته کم ضرر رسیږي. زه فکر کوم دا خبره بدیل نه ده.
بله خب آقای حسن، روسیه هم گفته که با اشتراک کشورهای منطقه قرار است یک نشست را در مورد افغانستان برگزار بکنه. فکر میکنین که کشورهای منطقه تلاش دارن چی را به دست بیارن؟
خب بنابر اطلاع شبکه خبررسانی تارتاس و همچنان شبکه های دیگر روسیه از آدرس کابلوف خبر نشر کرده که در آخر جنوری در مسکو نشست خواهد بود، نشست کشورهای چین و روسیه و ایران و پاکستان. و ما فکر میکنم که این نشست هم یک آمادگی است بخاطر نشست دوحه و روسیه و همکارانشان هم فکرانشان در منطقه در صدد ایزی است که برای نشست دوحه یک هم نوایی بین خود داشته باشه و هم فکری داشته باشه و از یک موزه واحد در اونجا ابراز وجود و اظهار نظر کنه.
شایسته سه په دغه شان نړیواله غونډه کې د طالبانو اساس ته بلنه نه ورکول کیږي او یا هم ډیر کم پکې حضور لري. د افغانستان د مسایلو کې یا په مسایلو کې د نړۍ د هیوادونو رول څومره مهم دی؟
ګورې سره لدې چې تاسو د خبرې سره زما موافق یم چې د افغانستان د حاکمیت استازو ته په داسې نړیوالو غونډو کې برخه نور کول کېږي، خو خبره دا ده چې د افغانستان د حاکمیت خبره د 2020 کال د اگست 15 نه تر اوسه پورې یوه ده، هغوی له هغې خبرې قطعا نه تېرېږي. هره خبره په شریعت پورې تړي، د ښځو حقوق او د ښځو د تعلیم او د کار ازادي هم د شریعت خبره ده، د بیان ازادي هم د شریعت خبره ده، د ټول شموله حکومت هم د شریعت خبره ده، د اساسي قانون مسله هم د شریعت خبره ده. او دا هغه موخه ده چې دا هغه موزیګیری ده چې تغییر پذیر نه ده، له بده مرغه تر اوسه تغییر کړی نه ده، او نړیواله ټولنه کیچه ده چې د دې په مقابل کې څه شی وکړي. نو نړیواله ټولنه خو داسې نه شي کولای چې نړیوال قوانین ټول په شریعت برابر کړي، هغوی خپلې پریکړې کوي، هغوی خپل مصلحتونه کوي چې نو ښه د دغسې ادارې په مقابل کې موږ څه باید وکړو. بالاخره د یوې همغږۍ د برسره کولو دپاره، د یوې همغږۍ د جوړولو دپاره دوی مجبور دي چې په مسکو کې هم او د افغانستان په همسایه هېوادونو کې هم او په دوحه کې هم سره غونډې وکړي، او په یو شکل باندې خپل نظر د افغانستان اوسنۍ حاکمي ادارې ته انتقال کړي.
خب آقای حسن، قسمی که در جریان است، شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا یک نماینده ویژه را در مورد افغانستان تعیین بکنه. با باور شما تعیین این نماینده ویژه چقدر مهم است و چی کارهایی را میتونه بر افغانستان انجام بده؟
ز فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تعیین ډیره ګټوره خبر ده، ځکه ډیره هیوادونه د طالبانو سره مستقیمی اړیکې نه لري، او ایوازې په دوحه کې د هغوی د سیاسي دفتر سره اړیکې لري، او اروپا ټولنه هم د یوې داسې سرچینې سره چې هغه د طالبانو مستقیمه رهبري نه ده بلکې یوه سیاسي نمایندګي ده په دوحه کې د هغې سره لري. نو که د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی جوړ شي، دای به په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې هم د افغان د اوسني حاکمیت سره رابطه جوړه کړي، او هم د هغه هیوادونو سره اړیکې ونیسي چې دا په مستقیم ډول د طالبانو سره رابطه نه لري. طالبان البته د دې خبرې نه ښه نه وړي، دا ځکه چې دوی فکر کوي او یا داسې انګیري چې دلته خو لس شل دیرش او یا زیات کم هیوادونه ډیپلوماتیکي اړیکې لري، او د دوی سفارتونه منطقه خلاص شوي دي.
د طالبانو ویره په څه کې ده چې دغه ځانګړي استازي ټاکو سره مخالفت ښودلې دي؟ یو لنډ ځواب کو استاذ نه ولرو.
د دوی ویره په دې کې ده چې د دوی اوتوریته په دې خبره کې کمیږي، او هغه نړیوال مستقیمې اړیکې چې د دوی سره دوی غواړي لازمې بولي چې د دوی سره مستقیمې اړیکې ونیول شي، هغه بیا د ځانګړي استازي سره نیول کېږي، او دوی ته به هغه ارزښت نه ورکول کېږي. له دې ویرې د مخنیوي لپاره دوی هڅه کوي چې دغه استازي ته ضرورت نشته، د یو نما شته په داسې حال کې چې یو نما یوازې هغه بشري مرستې سرته رسوي، او په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې هغوی مداخله نه کوي.
د مسکو د دولتي په هانتون استاد اشرف حسن حسن سب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین و نظریاتتون در مورد این موضوع به ما و بیننده عزیز به اشتراک گذاشتین. خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم رو با اختتام است و ما ناگزیر هستیم با شما عزیزان خدافظی بکنیم.
بله قدرمند دوستانو، در امریکا غږ خبرونه په ساتلایت او په ټولنیز شبکو کتلی شئ. وروسته له دې خبرونه تاسو د هایل خبرونه کتلی شئ. نو امریکا غږ سره پاتې شئ.
بله، با تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به لای پاک امانت میکنیم.
تر بیا خیر.
جنن 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 جنن